الحمدلله زموږ مشران موږ ته ډاډ او اطمینان راکړی دی.
په کونړ کې په داسې حال کې ښوونکي د ماشونو له نشتوالي شکایت کوي چې د هیواد په اکثرو ولایتونو کې دغه ستونزه شتون لري.
دولس بجې او دېرش دقیقې شوې. اوس هم د دې سات لنډ خبرونه واورئ چې صفي الله ستانکزی وړاندې کوي.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي دیبرا لاینز خبرداري ورکړ چې افغانستان بشري ناورین ته نږدې دی او له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې له دغه هیواد سره د مالی مرستې لپاره یو لار پیدا کړي. د روسیې د بشري مرستو لومړنۍ محموله نن کابل ته ورسېده. دا خبره نن د روسیې تاس خبری آژانس راپور کړی ده. اخو د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد هم تایید کړي چې شپږ درشتنه بشري مرستو محموله نن کابل ته راورسېده. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوشغلو د ارمنستان په وړاندې د آذربایجان ننګ وکړه. د ارمنستان او آذربایجان ترمنځ د سیرشنبې پر وروسته له نږدې یو کال اوربند جګړه پیل شوه. ملګرو ملتونو په ایران کې د بشري حقونو په پراخه پیمانه نقض وغانده. د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې درېمې کمیټې پرون په یو پریکړه لیک کې په ایران کې د بشري حقونو نقض له هغې ډلې پراخه کچه باندې اعدامونه او خپل سری نیول غندلی دي. د جرمني د 14 ایالتونو مشرانو او فدرالي چارواکي به نن د کورونا وبا د مخنیوي پر لارو چارو خبرې وکړي او د هند پولیس وایي امنیتي ځواکونه او مشکوک وسلوال په کشمیر کې وژلي دي.
نور بسته دا د شزو لپاره د ازادي راډیو یو خبرونه ده چې ملالۍ بشیر وړاندې کوي.
نور بس دی. شکسته سکوت. السلام علیکم. ازادي رادیو ته شرغلاست. د ازادي رادیو د خبرونی په دې برخه کې نن نور بس د خبرونه خبريږي. زملالي بشریم تخنیکی چاري قادر جلالوف پر مخړي. په دې خبرونه کې پر داسې موضوعاتو خبرې کوو چې د افغان جنو او شذو له ژوند سره مستقیم تړاو لري، د دوی پر ژوند اغیز کوي او د دوی لخلې د دوی ستونزې او هغوی ته د حل لارې چاري لټوو. نن په افغانستان کې د سوداګرو او متشبثو شذو پر وضعیت خبرې کوو. پر دې موضوع د پراخ بحث لپاره مو د نن ورځې میلمنه پرورش اوریا خیل چې د افغانستان د شذو سوداګرۍ او صنایعو خونی پخوانی مرستیاله ده. اوریدونکو تاسو کولای سئ چې موږ ته خپل پیغامونه پرېږدئ یا هم موږ ته زنګ ووهئ. زموږ د تلیفون شمیرې دي 00420221120501، او زموږ د واتساپ شمیره ده 00420221120601. اوس هم ورځم د میلمنی پر لور. اوریا خیل صاحب، مننه چې تاسو وخت و ایستئ.
سلامونه علیکم. هله تاسو نه مننه مال بچنه خیر اوسئ.
په لومړي سر کې که تاسو موږ ته ووایاست چې تاسو د افغانستان د شذو د سوداګرۍ او صنایعو خونی پخوانۍ مرستیاله یاست، آیا دغه اداره اوس هم فعاله ده، کار کوي؟
کابل که فعلا بند دفتر مو بند فیزیکی شکل یا دول نه، خو مون کارونه آنلاین مخ کې ورو او په نیک مرغی سره هرات که مو دفتر خلاص کړل، البته مو اجازه واخست، دفتر مو خلاص ده بخونه غوانو او البته عملا نو فعالیت شروع شوه ده. نور دری ولایت دفتر لرو متاسفانه دفترونه مو بند دي، خو مونږ هلې ځلې کوو چې دفترونه خلاص کو او کارونه فعلا آنلاین ډول سره مخکې وړو او دا دوستانه یا دا خی کوو چې دا هم له خیره خلاص شي، کارونه جریان لري.
بله، تاسو ویل چې په هرات کې مو اجازه ترلاسه کړې ده چې هلته بیرته خپل دفتر پرانیزي. په کابل کې ولې دغه اجازه نه ده درکول سوې؟ یعنی تاسو ته دوی طالبانو څه ویل دي چې ولې باید دغه دفتر لا بند پاتې وي؟
هغه د دې هغه یو جواب دی چې دې تر اوسه تصمیم نه دی اخیستی چې څه باید څه رقم کار وکړي. د خزو دفترونه باید څه رقم فعال وسی. د حجاب موضوع مطرح ده چې د خپل یو تعریف ورته لري، او د ښځو تګ راتګ موضوع ده چې هغې باندې هم د خپل نظر لري. نو اصل موضوع هم دا ده بل ور سره فکر کوم چې لکس د د آگاهی او د ذهنیت خبره ده چې دوی تر اوسه فکر کوم نه پوهیږي چې د افغانستان د ښځو د سوداګرۍ صنایع خونه یو مستقل نهاد ده، دا کم دولتي یا کم نړیوال بنسټ نه دی، دا خپله افغان میرمنې جوړ کړي دي او فقط دولت سره او نړیوال بنسټونو سره د هغې په مرسته ښځو لپاره کار کوي. نو دا ځینې موضوعات دي چې د هغې له امله تر اوسه بند دی.
شه او تاسو خبره یاد کړ چې د دوی ته د طالبان فکر کوي چې شذي باید یو مشخص حجاب ولري او د تګ را تګ د موضوع په اړه باندې ځینې څرګندونه کړې دي. اوریا خیل صاحب، تاسو څه ویل غواړئ چې آیا افغان شذي مخکې چې کوم حجاب یې کاوه هغه اسلامي حجاب نه و، او د افغانستان اکثریت خلک آیا مسلمانان نه دي؟
افغانان بخصوص بیا ښځې په کابل کې دي که نور ولایتو کې دي، هغه ښځو سره چې مونږ کار کول او سوداګري لري اکثریت یا ټوله زه ووایم اسلامي حجاب لري، جبکې په سر دي څومره حجاب چې اسلام کې مونږ ته تعریف شوی دی هغه اسلام په اړه دی پوهیږي او هماغه حجاب دی کوي. نو زه فکر کوم که مشکل یا ستونزه به نه وي، خو چونکه یو نوی قانون دی او کوم حجاب چې مونږ ولیدل چې د دې دو ښځې یا هماغه ښځې چې د دې دو د مرستې لپاره راغلی وو هغه سره حجاب غواړي چې هغه خو بیخي یعنی فکر نه کوم چې هغه سره حجاب اسلام کې تعریف شوي وي چې نه سترګې ښکاره شي نه لاسونه نه پښې او نه پوه شي چې دغه ښځه دکه سړی دی. نو کم حجاب چې مونږ او تاسو لرو فکر کوم چې دا بیخي کامل یو اسلامي حجاب ده چې د اسلام په نظر اسلام په اساس مونږ او تاسو کم کالی چې افغانستان کې اغوندو هغې سره نه زمونږ کوم ځای ښکاري او ورسره مونږ او تاسو ډېر منظم او ډېر باپرده او با حجاب ګرځو.
بله اوریا خیل صاحب، یو ستونزه دا هم شایي د چا ذهن ته راسي چې طالبانو په شارونو کې ژوند نه دی کړی، دوی له مدرسو څخه راغلي دي، شایي داسې خلک یې نه وي لیدلي چې هغوی عادي ژوند کوي، او اوس د دوی مشران پر دغه بیریږي چې د دوی د پلي عسکر هغه طالبان چې په لارو کوڅو کې ګرځي او ګزمې کوي هغوی شدي وځوروي، د دغه بیرې څخه دوی محدودیتونه رامنځته کړي وي، دغه یو امکان ستاسو په نظر سته؟
زه فکر کوم چې طالبان که زه وګورم طالبان ما ته په درې کټګوري کې ښکاري. یو هغه چې دوحه کې وو، چې دوها کې فکر کوم هر رقم خلک لیدلی دي، هر رقم ښځې لیدلی دي، اگر چې دوها یا قطر چې دا یو اسلامي هیواد ده، خو هلته هم فکر کوم چې د افغان میرمنو حجاب د قطر میرمنو حجاب نه به ښه حجاب وي یا حداقل برابر به وي، بل هغه دي چې کدی شي مدرسو کې اوسي، خو کوم ځای کې چې دی اوسېدل خو طبعا د خپل هم کورونو کې خپل میاندې لري خوندې لري، نو هغې هم یو حجاب لري، هغې کدی شي خپل یو کور کې هم یو نظام لري، خو په هر صورت خو هغې هم ښځه لري، او کوم ځای کې چې هغې اوسېږي کوم سیمه کې چې هغې ژوند کوي طبعا هلته هم خزشته دي، او بل چې اوس طالب شوي دي، اوس دې سره راغلي دي طالب شوي دي چې هغه هر چېرته دی، فکر نه کوم چې د افغانستان یو سیمه داسې وي چې هلته طالب ونه اوسي، چې یعنی پخوان هلته ژوند کول خلک یې نه پوهېده، یو ډېر عادي کس ورته ښکاره کېده، خو اوس راغلي دي طالبان سره یو ځای شوي دي، او هغه سیمه کې ډېرې ډېرې دي چې خلک ښځې دي کار کوي، بهر کار کوي، خپله کاروبار لري یا مکتبونو ته ځي یا پانتونو ته ځي، نو دا فکر کوم چې یو مکس دی، یو ګډ د درې رقمو طالب دی. او که هغه مونږ فکر وکړو چې هغه کسان دي چې مدرسې نه راغلي دي، نو فکر کوم چې د دې دوه مشران چې دي هغې ورته لږ څه معلومات ورکړي، یو لږ څه اورینټیشن چې انګلیش کښې مونږ ورته وایو، لږ څه ورته اورینټیشن ورکړي چې ښځې دا رقم کې هم دي چې کار کوي او کار کولو شرایطو کې د داسې یو حجاب لري. نو فکر نه کوم چې بیخي هېڅ ښځې نه یې لیدلي او هېڅ دې باندې پوه نه شي چې کوم حجاب چې دی لري نو هغه اسلامي حجاب نه ده، او کوم حجاب چې دی ورکوي چې ورکې نه سترګې ښکاري نه بل څه، حتی مونږ نه پوهېږو چې دا یو ښځه ده که یو سړی، هغه ته حجاب واجب دی، هغه ته حجاب باید دی وکړي. نو فکر نه کوي شي چې دی ښه تاثیر دی باندې ولري، بلې چې ډېر دنیا دیده دي. هغه مشران چې مونږ ګورو مونږ ته لږ څه هیله پیدا کېږي چې دی کولی شي مونږ سره خپل مرسته مونږ سره ولري او ښځو ته ورو اجازه ورکړي چې خپل کار وکړي، لږ څه وخت نیسي فکر کوم. او دا مونږ کولی شو چې د نورو بنسټونو په خصوص نړیوال بنسټونو چې افغانستان کې شتون لري یا دوباره کار شروع کړی دی، هغې راوړي دلته افغانستان ته پیسې راوړي چې په مختلف سکتورو کې مصرف شي، او یو سکتور اقتصاد یا تجارت یا کاروبار دی چې هغه هم ورته لږ څه داد پوښتنه وکړي.
بلې اوریا خیل صاحب، تاسې د پوهاوي خبره وکړه، څنګه کېدای سي چې طالبان باید په دا خبره باندې پوه سي چې ښځه یو موجود ده، د دې ټولنې برخه ده، د ښځې حضور په هر برخه کې د ژوند حتمی او ضروری دی، او د ښځو د فعالیت پرته افغانستان پرمختګ نسی کولای. څنګه باید دوی وپوهول سي، دوی څنګه کولای سي چې د خپلو ټیټ رتبه طالبانو لپاره پروګرامونه او برنامې جوړ کړي چې هغوی باید په دې نوې مفکوره باندې وپوهوي چې هغوی شایي لکه تاسو چې یادونه وکړه، تاسو ویل چې تاسو په درې کټګوري باندې فکر ورته کوئ چې دوی ستا، خو هغه کومه کټګوري چې په دغه باندې هیڅ نه پوهېږي چې ښځې ستا، ښځې هم یو موجود دي، ښځې باید یعنې داسې چې دوی په مخکینۍ دوره کې په نویمه لسیزه کې طالبانو داسې فکر کاوه چې پر یو ښځې باندې لاس پورته کولای سي، یو پردی سړی کولای سي چې یو ښځې ته وهل ډبول ورکړي، یعنې دغه نه په افغاني لحاظ باندې نه په اسلامي لحاظ باندې توجیه کېدای سي دغسې یو عمل. اوس هم موږ تاسو وینو چې په مظاهرو کې دوی بیا هم هماغه رقم چلند کوي، د ښځو سره پر پردیو ښځو باندې د لاس پورته کولو جرأت کوي، ښځو ته وهل ټکول ورکول غواړي، او په څپېړو باندې د وهل کېدو او د وهلو ډبولو، د هغوی څخه د کیمرو کشولو، د تلیفون اخیستلو، دغسې موارد لیدل سوی دی. پر ټولنیزو شبکو باندې هم دغسې ویډیوګانې خپرې سوي دي چې د ښځو سره یعنی دوی دغه جرأت اوس هم لري چې پر پردیو ښځو باندې لاس پورته کړي، یا ورسره هر ډول چې دوی غواړي ورسره چلند وکړي. نو د دوی دپاره د پوهاوي برنامې څنګه پر مخ وړل کېدلای سي چې دوی باید په دغه پوه سي چې ښځینه سوداګرانې یا ښځینه ډاکټرانې یا ښځینه پیلوټانې یا په هره برخه کې چې وي ښځې یو موجود او باید فعالیت
وکړي. زه فکر کوم که دی واقعا طالب دی او د اسلام په اړه معلومات لري، او مدرسو کې دی درس ویلي دي، قرآن تر ترجمه سره او تفسیر سره ویلي دي، خو دی پوهېږي چې یو ښځه په یو ټولنه کې کم حقوق لري، او دا هم پوهېږي چې ښځه د یو نسل بقا لپاره څومره مهم ده. دام پوهېږي چې یو ښځه چې کله د دې د او مېرمنې چې کله ناروغېږي، خو یو نارینه ډاکټر ته یې خو نه استوي، خو مجبور دي چې باید یو ښځینه ډاکټر وشي چې هغې ته وویلې دي. او یو ښځه چې ډاکټر جوړېږي، خو هغه ضرورت لري چې درس ووایي، ضرورت لري چې پوهنتون ته ولاړ شي، مکتب ته ولاړ شي. نو او ډېر مهمه ده چې تاسو ویل پوهاوی دې ته باید کېدای شي دې پوه شي، خو ورته متوجه نه شي، او یا ورته دې ته څنګه چې خیال شوی دي چې باید مثلا ښځې بهر لاړ نه شي، درسونه وایي، کارونه کوي، نو هغه برخه ډیر دی باندې مثلا ډیر زیات ور باندې تاثیر ولري. یو لاره فکر کوم خپل دا رادیو دا دا سمره کیږي چې دی حتمان کېږي چې کوم طالبان چې هر یو مونږ تاسو نه زیات معلومات لري تلیفون لري او تلیفونو کې هم رادیو لري رادیو د لار نه باید واري بل ما تاسو ته ویل چې د دې مشران باید ته وایي ورسره نړیوال بنسټونه دي چې ورسره دې سره باید کار وکړي دوی ته ځینې برنامه جوړي کړي د رادیو د لارې نه د تلویزیون نه یعنی فزیکل مخامخ ورته برنامه جوړي کړي او ورته ووایي چې موږ چې کله موږ راځو تاسو سره مرسته کوو تاسو مثلا تاسو دولت لپاره اقتصاد په برخه کې د تعلیم او تحصیل په برخه کې د تخنیک په برخه کې تاسو سره راځو مالي مرسته کوو خو موږ غواړو چې دا کار وکړو تاسو ته دا په هغه هم وکړو نو زه پوهیږم چې ځینې کمپینونه باید وسي ځینې مشخص برنامه باید وسي او دا موږ کولی شو چې مثلا د نړیوال بنسټو سره مثلا زمونږ نور اتاقونه دي نور خونه دي چې زمونږ ورونه مخکې وړي هغې کوي چې مثلا زمونږ د سوداګرۍ مېرمنو پاره ورته ووایي چې مثلا دوی دومره پانګه اچونه کړې ده دومره کار یې کړی دی زه ارقام لرم چې که تاسو غواړئ چې تاسو سره شریکوم د دې مثلا شمیر دومره دی افغانستان کې او دا تېر 15 کلو کې دا شمیر رامنځته شوی دی نو زه فکر کوم چې ځینې ډېر مشخص کمپین نامې باید دې ته برابر کړي یو د نړیوال بنسټونو له خوانه وشي او بل کوم چې داخلي موږ بنسټونه لري د هغې له
بله اوریا خیل صاحب که تاسی ده شدو پا عربان دیو چو خبری وکی چه شدینا تجارانی هغوی چه سوداگرانی وی او تجارتونی درلو دل اوس پا چه حال که دی ده دوی ده تجارتون وزید چه دول دی لکه تاس چه ده کم چه سر پا تماس کی است ده هغوی پا عرب کراتا وست
من طول افغانستان که 2013 یا رسمی تجارتونه داریم رسمی په دې معنا چې دی جواز لري د کار جواز لري د پیسو په مقابل کې جواز اخیستی دی او مالیه ورکوي دی دوه بیا درو نه پورته د کار زمينه برابره کړې ده او تاسو باور وکړئ چې دی کې زه فکر کوم او یانه پورته فیصدی چې ده د نارینه و ده دی اتیا میلیون نه پورته څنګه چونه کړی ده او تقریبا ټول برخو کې دی کار کوي د لاسي صنایع نه واخلې تر مکتبونو پورې تر کلینیکونو پورې شفاخانی دی لري د قالین په برخه کې کار کوي د زیوراتو په برخه کې کار کوي او ټول ولایاتو کې دی که یو هم دی نو ټول ولایت دی داسې نه دی چې فقط ځینې ولایت کې دی خو اکثریت یې په کابل کې دی تقریبا 50% یې په کابل کې دی او ډېر هغه برخو کې چې فقط زموږ ورونه کار کوي اوس میرمنې هم کار کوي نو دا فکر کوم چې یو ښه لاسته راوړنه وه چې موږ نه غواړو چې د اوسنۍ حکومت سره دا د منځه لاړ شي د ټولو همدا یو تشویش وه اوس هم دی ورسره زه تاسو یو شمېر بل هم ویم بیا راځم دې موضوع ته چې فعلا د دې د وضعیت څه رقم دی 350 پورته غیر رسمي سوداګری خځو له خوانه مخکې ورس کیږي چې یعنی غیر رسمي هغه دي چې جواز نه لري خو دې کارو کې کورونو کې کار دی اقتصادي کارونه کوي ځینې تولیدات لري لاسي صنایع لري اکثریت لاسي صنایع لري د خوراکي توکو په برخه کې کار کوي او نور برخه دي چې د کور نه مخکې ورل کیږي او بیا ورسره یا خپل یا ورسره د کورنۍ کوم غړي نارینه نه ورسره مرسته کوي چې دا بازار ته ورسي او د دې د فعالیت باید زموږ اوسنی حکومت په نظر کې ونیسي چې اقتصادي برخه کې یو ډیر مهم ونډه لري، ډیر مهم ونډه لوبوي. نو دې باید دې ته متوجه اوسئ چې یعنی که دې کارونه کې ډیر خلک دي چې افغانستان کې بیکار او بیروزګار شوي دي، اوس چې فعلي حکومت ده اوس خو بیخي زیات شوی دی شمېرې. نو دې موضوع ته باید پام وکړي. بل د رسمي تجارتونه یو ډیر شمېره باندې یو ځینې چې دي هغه خپل دوکانونه او کاروبارونه خلاص کړي دي. چې خب موضوع داسې ده چې مونږ چې اورو مونږ اکثرا خپل غړو سره هماغه اولنۍ هفته نه چې افغانستان یا کابل تاسو وایم چې طالبان ونیول، هماغه اولنۍ هفته نه مونږ دې سره په تماس کې یو، خپل آنلاین غونډې نیسو. اول خو د ټولو یعنی اکثریت یې دا ویل چې زمونږ کاروبار خو فعلا مونږ د دار نه نیسو، بل یو شمېر یې وویل چې زمونږ دفترونه طالبان ونیو، او یو شمېر یې وویل چې زمونږ دفتر طالبان نه دی نیولی خو مونږ ته اجازه نه ورکوي چې موږ هغه دفتر ته لاړ شو. مختلف سیمو کې دي رو رو ځینې خپل کاروبارونه شروع کړل، مختلف سیمو کې مختلف سيناريو ده، مختلف وضعیتو. ځینې کار شروع کړی دي چې دوکان لري، خپل تولید لري، ورسره فقط خپل نارینه مرسته کوي یا خپل یا نارینه هلته خرڅلاو لري. بل خبره دا ده چې هرات کې زموږ دفتر خلاص شو، هغې نه مخکې د هرات د ښځو تجارتي مارکیټ او د بادغیس د خزو تجارتي مارکیټ چې دولت ته خونه جوړ شو او مونږ ورسره مرسته کول چې مخکې ویسو دوه فعال دي. شکر ورسره ارشګو چې دی هغه ټول فعال دي، اکثریت یې اوس هم فعال دي او خپل کار کوي کابل او ولایاتو کې. نو مونږ هم کوشش کوو دولت سره خبرې کوو چې مونږ ته هم اجازه ورکړي، خو لږ وخت نیسي، پروسس په جریان کې دی. د دې چې د رسمي کاروبار درلود افغانستان کې شي دي، اروپا یا کاناډا یا امریکا ته تللی دي، کاروبار پرې شي دي او نو پوهیږي چې دا څه رقم یا مخکې ویسي یا بند کی، او ځینې دي چې راغلي دي کاروبار همداسې خلاص دی، خپل کارمندان لري چې ورته کار کوي، او هغه مېرمنې چې افغانستان کې دي اکثریت خپل کارونه یا کور نه یا هماغه دوکان نه مخکې وړي. مثلا ځینې کلینیکونه دي، شفاخانې دي، هغه خلاص دي. ځینې چې دوکانونه لري او خپل تولید لري او متاسفه چې مختلف سیمو کې دي چې طالبان مختلف نظریات لري هلته خپل کار کوي. نو په دې هیله چې دوی مونږ سره مرسته وکړي، اوسنی دولت او مونږ ته اجازه ورکړي چې مونږ خپل کار کوو او کار وکړو، او دینه مطمئن اوسئ چې زموږ حجاب اسلامي حجاب دی.
بله آغلی اوریا خیل، ستاسی ماشونه د کومی خواد ختم ویل کیجی؟ اوس چه تاسی د صنایع او سوداگری د خونی پخوانی مرستیاله است، موش پخوانی ویل زکه چه اوس ده وزیفه نور ستاسی سر نسته. نو تاسی که ده ماشونو پا عرایو چه معلومات را که یو بل داغا چه که ستاسی خپل کسا مشتا وکی چه تاسی خپل جواند چنگ پر مخوری؟
ماشونه خونش دادی. زمان ماشونه ده هفت لزویت ورته ویو چه کم مدمنه دا کاربار لری مون ورته زینی چوپلونه یا خدمات ورته برانده کهو. زمان خدمتونه مثلا دادی چه کده مالی منابو تا زرات لری، مون ورته اماغا سرچینه برا برا و سرچینه پیدا کهو، دولت سره، بانکو سره، نور بنسټونو سره چې مالی برخه کې مرسته کوي، هغه سره مونږ د یو ډیر مشخص او منسجم آدرس د لارې نه ورسره مونږ بحثونه لرو، ورته قناعت ورکوو، دا غوښتنه کوو چې د هماغه سرچینو ته لاسرسی پیدا کړي. او ډیر ما تاسو ته وویل چې دغه پنځه کالو کې چې دا شمېر تاسو باور نه کې، دا شمېر شروع کې شپږ سوه اتیا مېرمنې وه 2014 کې، او 2000 اوس پورې دا 2001 ته رسیدلې دي. نو تاسو خپله یینې چې څومره پرمختګ شوی دی، او یو ډیر مهم رول چې کوم بنسټ لوبوي خپل د افغانستان د سوداګرۍ صنعت خونه ده د خزو خونه ده چې دې ورته دا زمينه برابر کړی ده دولت سره خبره کړی ده نړیوال بنسټونو ته دا غوښتنه کړی ده چې دې ته زمينه برابر شي مېرمنو ته چې د خپل سوداګرۍ ولري نو دا یو غټ شمیر زمونږ غوړو چې دا لاسته راوړنه د لاسته ورکو نو زمونږ چوپړونه یا خدمتونه دا دي چې مونږ د مالی منابعو سرچینو سره وصله او بازارونو سره وصله او د دې د تولیداتو لپاره بازار موندنه کوو د دې دو مثلا ظرفیت لوړو چې د تجارت په برخه کې د بازاریابی یا بازارموندنې په برخه کې د مالی برخه کې همداسې نور تجارتي برخو کې د دې ظرفیت لوړ شي او د په ښه ډول کول شي خپل کاروبار مخکې ویسي نو زموږ د دې خدمتونو په بدل کې د موږ یو حق لزویت ورکوي چې هغه کال کې یو ځل نه او ورسره ځینی پروژې دي چې مونږ کارو دي خځو لپاره د نړیوال بنسټونو لخوا نه او هغه د لارنه مونږ خپل ماشونه تمویلو ګرچه زمونږ د خځو خونه د نور خونو په مقایسه کې ډیر کوچنی دی یو کوچنی ټیم لري خو ډیر قوي ده مونږ ډیر ښه هیئت مدیره لرو چې زمونږ تصمیم گیری کوي پنځه لس کسان دي کابل کې او پنځه پنځه کسان ولایاتو کې دي خو اجرایوي هیئت چې دغه ډیر کوچنی دی کابل کې مونږ دوه لس کسان یو تقریبا په ولایاتو کې دوه درې نه زیات نو تاسو خپل فکر وکړئ چې دومره کار په دې دومره کوچنی ټیم چې کیږي نو څومره به دې کار کوي مونږ د ورځې او د شپې ورته کار کوو رخصتي مونږ نه لیدل همدې لپاره چې یو دغه ښځه یو چیرته ورسیږي د خپل هماغه پانګه چونه چې کړې ده دولت چې مالیه ورکوي ورته بیرته یو څه ورسیږي دولت نه موږ غواړو چې دې ته زمینه برابر کړي چې دې لکه نور هیوادو کې چې دې سوداګریز مېرمنو ته فرصتونه برابرېږي نو زموږ ماشونه د هغې د لاره نه راتله اوس چې دا عضویتونه نه تمدیدېږي نو موږ منابع نه لرو ډېر بنسټونه چې اوس فعلا کابل کې کار نه کوي هغې سره موږ خپل پروژې مخکې نشو وړلی نو فعلا او بل ستونزه خپله بانکي حساب ده چې هغې باندې یو محدودیت دی او اکثریت کسان چې بانکي حساب لري او ماشونه ورکې دي ماشونه ورته راغلې دي حساب کې دي ډېر په ګران شکل هغه لاسته راوړي نو دا ستونزه دي او فعلا ماش اکثریت بېروزګار شوي دي مثلا ته خپله کور کې اوسېدل څوک نه لرن چې کار وکړي نو دا یو ډېر غټ ستونزه ده مکمل کورنۍ باندې یو اغېز لري
آغلی اوریا خیل ډیر زیات مننه چې تاسو وخت وېستې او لمر سره مو په دې خبرونه کې ګډون وکړ او ریدونکو د نور بس د خبرونه وخت پای تر رسیدي لخپلې ملمنې څخه په مننه بل اونې به بیا له تاسو سره تر بیا مو پر خدای سپارم